دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اردوونکو زنزرانی یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
او دا هم د دې سات خبرونه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر تمه خودری دا چې ترکیه ناستا په افغانستان کې د سیاسي حواله لپاره مثبته تمام شي. ښاغلی اتمر د سرګندونې نن یک شنبه د کاپ په سلیشتمه د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود جاویش اوغلو سره د تلیفوني خبر په محل کړی دی. یاد وزارت ویل دی چې دواړو لورو د افغان سولې په اړه په ترکیه کې د ترسره کېدونکې غونډې او د سولې د مذاکراتو د راتلونکي پړاو د ترسره کېدو په اړه خبرې وکړې. حنیف اتمر ته مخودلی دی چې د ترکیه ناسته به د اوربند ټینګولو او د افغانانو د غوښتنې سره سم یو سیاسي حل ته د رسیدو په لور مثبت ګام وي. ټاکل شوی د اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډه جوړه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د امریکایي فوجیانو د اجولانه وتلو په اړه خبرداري ورکړې ده او ویل دي چې طالبان له القاعده سره اوس هم اړیکې پالي او سمدستي د فوجیانو وتل به له نړیوالې ترګري سره مبارزه ټکنې کړي. ښاغلی اندرابی د شنبه پورې له اے پی خبری اژانس سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان فوجیانو د امریکا په ملاتړ د دایشانو په شمول په هغه ډول فشار زیات کړي چې په هیواد کې ترګریز فعالیتونه کوي. د افغانستان د دغه امنیتي مقام تازه خبرداري په داسې حال کې خپلېږي چې د امریکا نوی حکومت د دوه په تړون سره غور کوي. د دغه تړون لمخې باید ټول بهرني فوجیان د مئی تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه ووځي. د همدې سند لمخې طالبان باید د القاعده سره خپلې اړیکې ختم کړي. افغان چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد واکسین د پیل څخه بیا تر دا مهاله 0.18 امنیتي منصوبین واکسین شوي دي. د یادو کسان له ډلې نه 0.95 تنه د ملي اردو سرتیري او 0.68 نور افغان ملي پولیس دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان امریکا حق ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د ملي اردو سرتیرو ته د کورونا واکسین لګول بهیر په چټکۍ سره روان دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق بهیر د روان کب میاشتې په 15 نیټه پیل شو. د متحده ایالاتو، برازیل او هند په شمول په نړۍ کې د کورونا یا کووید 19 په وبا د اخته شو ناروغانو شمیر اوس قریب 1.6 میلیون ته رسیږي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريالانو د رپورټونو خلاصه سید سلیمان شانه اوري.
د جان هاپکینز د پوهنتون د کورونا د سیډنیز مرکز د معلوماتو لمخې په متحده ایالاتو کې مثبت بیخي 9.4 میلیون ته رسیدلی دي. په برازیل کې مجموعي شمیر 11.4 میلیون او په هند کې 11.3 میلیون ته رسیدلی دی. د بایدن اداره په پام کې لري دومره واکسین باید ولري چې د امریکا د ټول نفوس دو چنده وګړو د وقایې کول لپاره د ضرورت په وخت کفایت وکړي او د 2 میلیارډ ډالر په بیه د کوواکس د واکسینو سره نیولو تابع هم کړی دا. په عین وخت کې متحده ایالاتو، استرالیا، هند او جاپان ژمنه کړې ده چې د آسیایي هیوادونو د وګړو د وقایې کولو لپاره به د 2023 میلادي کال تر پای پورې 1 میلیارډ ډوزه واکسین برابر کړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې چین د واکسینو له ډیپلوماسۍ نه په استفاده په یو شمېر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره کار کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د هند عام روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې سږ کال په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت بیخي او د دې ناروغۍ له وجې د مړینو شمېر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. نن د ټولو مثبتو پیښو مجموع شمېر څه باندې 1.5 میلیون ته پورته شو او څه باندې 1.85 لک کسان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د هند په دویم ستر ګڼمیشتي ایالت مهاراشتر کې 2.3 میلیون خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي. اوس په هند کې د کورونا وایرس 2 ډوله واکسین خلکو ته لګول کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لایل آسټن وایي چې دی به آسیا ته د سفر په مهال د امریکا د ائتلافي هیوادونو د مقاماتو سره وویني او د چین په مقابل کې به په یو باوري مدافع نظام خبرې وکړي. ښاغلی آسټن به د هوایي ایالت له لارې سفر کوي او دا به بهرنیو هیوادونو ته د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د لومړی سفر وي. هغه ویل چې جاپان، هند او جنوبی کوریا ته د سفر په وخت په د ملګرو ملکونو د مقاماتو سره د ائتلاف او همکارۍ په موضوعاتو خبرې کوي. په برما یا میانمار کې د نظامی دولت ضد مظاهرو کې یو بل تن هم وژل شوی. پولیسو او امنیتی قواو باغو سیمه کې په مظاهره کوونکو ډزې کړې دي او مظاهره کوونکي په نخه کړي. دغه مظاهره کوونکو شمې بلې کړې وي او د ډیموکرات حکومت د ړنګېدو او د نظامی دولت د جوړېدو په خلاف احتجاج کوو. دوی د خپل نیول شوی مشري آن سان سو چی د خوشی کې دوه غوښتنه هم کوله چې ډزې بیا وشوي او مرګ ژوبله وشوه. او اوس هم یو څو سپورتي خبرونه. د افغانستان او د زمبابوې د کرکټ ټیمونو ترمنځ د کرکټ د 15 ورځنیو سیالیو یا ټیسټ لوبو دویم او وروستۍ سیالي افغانستان په شپږو وکټو ګټلې. په ابوظبي کې شوې د دې سیالیو په وروستۍ ورځ افغانستان د بری سره د دواړو ټیمونو ترمنځ د دوو ټیسټ لوبو لړۍ د یو بری سره پای ته ورسېده. دواړه ټیمونه به اوس د یو بل سره د دریو شل ورځو سیالۍ لپاره میدان ته کوزیږي. بلخوا د آزاد لوبو 15 کلن افغان اتل نصرت حق پرست خپل مکسیکوي سیال رفا گارسیا ته ماتې ورکړه. گارسیا د امریکا د لوی وچې په کچه آزادو سیالیو نه انتو اتل دی چې مخکنیو دولس لوبو کې یوه هم نه ده بایللې. دغه لوبه چې د یک شنبه پوره د مارچ په 14 د امریکا په لاس ویګاس ایالت کې ترسره شوه. د لوبې تر پایه حق پرست د خوب نمرو په اخیستلو وکړه شول چې خپل سیال ته ماتې ورکړي. دا د سیمې او د نړۍ خبر نه چې تاسو د امریکا غږ شنه راډیو نه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په مو کړی د خبرونې لومړی رپورت ته.
په تیرو نږدې درېونیو کې په افغانستان کې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره نه تر اوسه شاوخوا اصل وی خزر کسانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیایي کارکوونکو، امنیتي منصبینو او خبریالانو سربیره ښوونکو ته هم د کرونا واکسین تطبیق پیل کړی دی. پام وکړئ د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
چارواکي وایي چې په تیرو 19 ورځو کې چې په افغانستان کې د کرونا واکسین د تطبیق لړۍ پیل شوی، په ترڅ کې تر اوسه د 15,000 څخه زیاتو کسانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. په دې شمېر کې د دفاع او د کورنۍ چارو وزارتونو منصبین هم شامل دي، خو د ملي امنیت د ریاست منصبینو شمېر شامل نه دي. په امنیتي ادارو کې امنیتي منصبینو ته د دغو ادارو لخوا د جلا پروګرامونو له لارې د کرونا واکسین تطبیق کیږي. د ملي دفاع وزارت مرستیال وایان په واده مانوي چې د پوز منصبینو ته د پوزي روغتي کارکونکو لخوا د کورونا واکسین تطبیق کیږي.
په اکنون په اساس برنامه وزارت د
خاغلی امانویل د افغانستان د دفاع وزارت د پروګرام لمخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,950 تنو د ملي اردو منصبینو ته د کورونا واکسین تطبیق شوه. دا پروګرام په چټکۍ سره روان دی چې په ترڅ کې به د دفاع وزارت ټول منصبینو ته واکسین تطبیق شي.
تطبیقات شو
د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د افغان پوز پولیسو کې 8,000 روغتي کارکونکو په دنده بوختي. د بل خوا د کورونا چارو وزارت د پالیسی سیدیک وایي چې تر اوسه دغه وزارت 8,000 او 6,500 منصوبینو ته د کورونا واکسین تطبیق شوی دی. ښاغلی سیدیکی هم ویلي چې د کورونا چارو وزارت منصوبینو ته د واکسین د تطبیق پروګرام روان دی. د عامې روغتیا وزارت لخوا په یوه خبره شوې ده کې هم ویل شوی چې دغه وزارت لخوا په ټول افغانستان کې 1,500 تنو ته د کورونا واکسین تطبیق شوی دی. د افغان حکومت د پروګرام له مخې د کورونا د واکسین د تطبیق په لومړي سر کې امنیتي ادارو د منصوبینو سربیره 1,000 روغتیایي کارکوونکو در سلیو کارکونکو او هم خونکو ته د کورونا واکسین تطبیق کیږي. افغان حکومت د کپ په پینځمه چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د لومړی پیښې لومړی کلیزه وه، په دغه هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق لړۍ پیل کړې ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې د کواکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار له ټولنې څخه د سبانې 1,600 ډوز واکسین ترلاسه کولو وروسته خونکي هم د کورونا د واکسین د تطبیق د لومړیتوب ګروپ کې شامل کړي دي. ډاکټر مجروح وایي چې د کواکس په نوم د واکسین د نړیوال ابتکار ټولنې افغانستان سره چې 14,000,000 دوزو واکسین د برابرولو ژمنه کړې چې په مختلفو پړاوونو کې به افغانستان ته وسپارل شي. هند هم افغانستان سره د کورونا واکسین 15,000 دوزو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د کورونا د واکسین تطبیق په داسې حال کې پیل شوی چې په دغه هیواد کې اوس مهال د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحیدالله مجروح وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس تر کنټرول لاندې دی، خو هغه خبرداری ورکوي چې که چیرې خلک همکاري ونه کړي نو دغه وبا نورې څپې به هم افغانان
په خلاصه توګه وضعیت اوس کنټرول لاندې دی، خو بیا هم تاکید کوو چې که خلک او رسانی مشترک مرسته وکړي دا وضعیت به ادامه ومومي
او کنه به نور هوادو په سیر بدویم دریم پړاو کې به زیات وخت
د امریکای وزارت په تیر سری ساتونکو کې په پنځه ولایتونو کابل هرات ننګرهار کوزړه او غور کې د ولس مثبت پیښو سب خبر ورکړي او ویلي دي چې په دغه موده کې دوه تنه د کرونا وایرس په ناروغي مړ شوي او شپږ تنه نور پر دغه ناروغي د تخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي د امریکای وزارت د دوشنبه د ورځې د رسمي شمیرونو له مخې په افغانستان کې تیر کال د کپ په پنځمه د کرونا د لومړۍ مثبت پیښې سب وروسته په دغه هیواد کې تر اوسه نږدې شپږ پنځوس زره کسان پر دغې ناروغۍ اخته شوي دوه زره او څلور سوه نهه پنځوس تنه پر کرونا مړ شوي او
افغانستان په باب جامع بے طرف او موثق رپورٹونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروي
د امریکا جاپان آسترالیا او هند اتحاد د جمعې پورس اعلان کړی چې په هند کې د کرونا وایرس واکسین د تولید د زیاتولو د لپاره مالی امکانات برابروي سو دغه واکسینونه د سویلي ختیځ آسیا په هیوادونو ویشل شي په دې اړه نور معلومات د سمیع الله جلال زینب په دې رپورت کې
جنوب ختیځ آسیا چې 455 میلیونه کسان پکې اوسېږي کرونا وایرس سخت ځپلې چې تر ټولو ډیر موارد په اندونیزیا کې دي دا سیموز د واکسین له کموالی سره مخ ده خو متحده ایالاتونه غواړي چې له جاپان، استرالیا او هند سره یو ځای دې مشکل ته پاملرنه وکړي هغه ډله چې کارډ نومیږي
in an ambitious new joint partnership
la rohit khayuno waida ke itihad gwaadi che de nadi la para da vaccinuno tawlidat ziyad kadi aw da tole hindu pacific sim la para da vaccine kawlo prosa taqwiyat kamdi
card de jume porat mali plan rand karawla de sarabat da hind da vaccine la tawlidun ko saramrasta wushi che tar 2022 kala puri khpal tawlidat tar 1 milliard dollar dozu vaccinuno puri warasawi da hukumat de wacharwaq pa waina دا واکسینونه به تر ډیره په جنوب ختیځ آسیا کې وکارول شي جمهور رئیس بایدن تر فشار لاندې و څو د بیجینګ د واکسین د ډیپلوماسۍ په وړاندې ووایي ځکه نو موري غواړي لومړی ټول امریکایان واکسین شي د چین جمهور رئیس شي جینګ پینګ وایي په میاشت کې به د چین واکسین د ټول نړۍ لپاره عام شي د بایدن حکومت غواړي چې دا روایت په کور دننه او په ټول نړۍ کې د واکسین ضرورت په پام لرنی سره بدل کړي بیجینګ لاته باندې 15 هیوادونو سره د خپل نیم میلیارډ دوزه واکسین جبنه کړي او د انډونیزیا په ګډون د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو سره همکاري کوي چې واکسین تولید کړي کارت تر ډیره په سیمه کې د چین د زیاتیدونکو نظامی او اقتصادي نفوذ په وړاندې یو قوت ګڼل کیږي د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن وویل بیجینګ باید د دې غونډې په اړه اندېښنه ونه لري
دا په هندو پاسفیک د سولې او ثبات لپاره یو خبر دی او دا په هندو پاسفیک ټول هیوادونو ته ګټه ورسوي دا ټول خپلواک هیوادونو ته ګټه رسوي په خاص ډول د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو شریکانو ته کوم چې لډېر وخت نشدې ملګري یو
د هند لومړي وزیر نریندرا مودي هم په دې آنلاین غونډه کې د ټول شمول هندو پاسفیک لپاره د همکارۍ په ضرورت ټینګار وکړ
وی ویل ورک ټوګیدر کلوزر than ever before
مونږ به خپل مشترک ارزښتونه او د هندو پاسفیک د امنیت ثبات او نیکمرغۍ په برخه کې خپل مشترک کار د پخوا په پرتله ډیر کړو د نن ورځې غونډه ښکارا کوي چې کارډ اوس په خوالي تر رسیدلی دی دا به اوس د سیمې د ثبات لپاره د یو مهم ستون په توګه پاتې شي
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له غونډې وروسته خبري اعلان وکړ او ویل چې مشرانو دا غونډه تاریخي وبلله
the four leaders did discuss the challenge posed by China.
څلور مشرانو د چین له خوا په وړاندې شوې ننګونو بحث وکړ او روښانه کړ چې هیڅ یو د چین په اړه غافل نه دی. نن مجلس په بشپړ ډول د چین په اړه نه وو. ډېر تمرکز په اقلیم او د کووېډ 19 په ګډون په نړیوالو کړکچونو وو. کووېډ 19 ته په کتو څلور مشرانو د پراخ مشترک کار په اړه ژمنه وکړه.
د کار لومړی غونډه په 2004 کال کې وشو او د جمعې ورځې نوې دقیقې غونډه له هغه وخت راوروسته د یاد ائتلاف د مشرانو لومړی غونډه وه امریکا لاقمنده ده چې د هندو پاسفیک له متحدینو سره روابط پراخ کړي او د جاپان لومړی وزیر یوشیدا سوگا یې د لومړی مشر په توګه غوره کړی چې په سپینه ماڼۍ کې به له بایدن سره مخامخ غونډه وکړي سمیع الله جلال زای د امریکا غږ
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
په افغانستان کې یو شمیر مدني بنسټونه وایي چې ولسمشر باید د یو غیر سیاسي پروسې د لارې یو خپلواک لوی سرنوال وګماري. ارګ وایي چې ډېر زر به یو مسلکي لوی سرنوال معرفي کړي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
په افغانستان کې اوس مشر مدني ټونه له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غواړي چې د یو غیر سیاسي شفاف او عادلانه بهیر لاري د یو خپلواک لوی څارنوالو ګماري. د مدني ټولنې ګډ کار ګروپ چې له 1300 بنسټونو څخه جوړ شوی دی ولسمشر غنی ته د یو داسې بهیر وړاندیز کوي چې پر مټ یې مدني ټولنې او نور خپلواک بنسټونه د لوی څارنوال دندې ته د نوماندانو لست وړاندې کړي او ولسمشر به له هغه څخه لوی څارنوالو ګماري. درورتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی په دې اړه وویل
مستقل بودن لوی سرنوال اهمیت بسیار زیاده در تعقیب جدی قضایای بزرگ فسادی داری دارد.
د نوی لوی سرنوال خپلواکی به د فساد د هغو سترو قضیو د واردو لپاره ډیر اړین وی چې له کلون رئیس په ټپه ولاړ دي. تر اوسه د افغانستان حکومت لخوا د لوی سرنوال د ټاکلو پروسه غیر سیاسي او شفاف نه و.
اکنون حکومت افغانستان فقید یک پروسه شفاف و غیر سیاسي برای تعیین لوی سرنوال است.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم وایي چې ولسمشر باید د لوی څارنوال بست لپاره یو خپلواک بهیر رامنځته کړي چې لمخې باید د مسلکي تجربې درلودونکي کسان د لوی څارنوال دندې ته نوماند شي او همدارنګه د لوی څارنوال کاري موده هم باید معلومه وي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه امریکا غږ ته وویل
ولسمشر باید ډېر یو مسلکي متحد او په کار پوه کس د لوی څارنوال په توګه باندې وګماري.
د افغانستان په خواني لوی څارنوال فدی حمیدی پروانه کپ میاشت کې لختل دندې استعفا ورکړه.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په قندوز کې د نامنې د زیاتوالي سره د هغو ماشومانو شمیر هم زیات شوی دی چې په بازارونو کې کارونه کوي. په موخړی زموږ د همکار ګل رحیم نیازمن دی رپورټ ته.
یو شمیر هغه ماشومان چې خونځي ته ځي او بازار کې درانه کارونه کوي د نورو ماشومانو په پرتله د زده کړو سویه ټیټوي. د قندوز پانتون استاد زاهد الله کریمزی وایي چې ځینې کورنۍ شته چې ماشومان زیات تهدیدوي او هغه ماشومان چې په بازارونو کې کارونه کوي او د کور لپاره لګښت برابروي د خلکو تر تهدید لاندې وي چې دغه سیمه ماشومان له ټولنې سره عقدی رالویږي.
ماشومانو باندې درانه کارونه هغه په کور درنه بیا باندې وی عموماً بد تاثیر کوي، هم جسمی هم روانن په دواړو خمه تاثیر کوي، ځکه چې درانه کارونه خو جسمی وده ته لري روانن دوی ځپل کیږي دی ډول وغدی لویږي. او که بیا دا کارونه له کوره د باندې په خار کې د دې د زیان به څو برابر زیات وي، ځکه یو خدای را چیز مونږ خاري چاپیریال چې دی هغه عمره مناسب چاپیریال نه دی چې یو چاته دی په انسان په توګه درناوی وشو، به خصوصا ماشوم ته.
هغه ماشومان چې خار کې کار کوي او کورنۍ د ورځنی لګښت د برابرولو لپاره بل چاره نه لري، کار کول خپل مسؤلیت ګڼي. دوی وایي چې له کار پرته بل لار نه لري چې ژوند وکړي.
دوی ته دا کار سپارل هم د په دغه طریقې چې هر څوک برټي هر څوک بدرد ورته وایي، د روانن هم وزپل شو جسمن هم په دې په دې وزپل شو چې دا کار د توان له پورته دی. همدا ماشوم د سوقدی لویږي، دا ماشوم چې وقدی لوی شو په لاشعور کې یو ډول دښمنی پټولنه سره د دې ځان بچ شوی چې له خوانزي هم تختی او هغه کارونه چې ټولنیز عرف کې په افغاني کلتور کې دا مخالف وي ټولنه نه د غچ اخیستلو په خاطر دا کارونه به کوي.
دغه ماشومان چې بازار کې کار کوي په 60 ډول د ورځې سل یا تر دې کم یو زیاتې افغاني کوټه وړي چې ورځنی لګښت برابر کړي. د دشتارچی ولسوالۍ اوسیدونکو یو ځلمکې نقیب الله وایي چې غریبۍ مجبور کړي چې کار وکړي. هغه د ورځې لستړیا شکایت کوي او د کور غړي ورته یادېږي.
غریبی مجبور کړی دلته ستړم، تمام ورځ په بازار کې ګرځم، کور می پیاد چی مور پلان پیاد چی دیغم دلته دغم نفته مجبور ایم دی کار ته چې وی نکړو چاره مونږ کې روزګار و نکړو. سوم چې د دې ژوند نه خدای وساتي چې سم پیسې خدای پاک دغه کې ماړ مو کې فرون می نسو کړی امبل اورات مشپاستو کړی.
د قندوز د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وای یو شمیر هغه ماشومان چې په خار کې کار کوي لولسوالۍ او خارته راکړه شوې دي. د دغه ماشومان کورنۍ مجبور دي ځکه چې د جګړو لامل اقتصادي سرچینې له لاسه ورکړي. په قندوز کې له 1300 کالو راهیسې په کلو او د خار په چنډو کې د جګړو لامل تر 2000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوې دي. خو له دې پرته چې یو شمیر کورنۍ لکلو خارته راغلي، یو شمیر نورې کورنۍ بیا له قندوز نور ولایتونو ته کډه شوې دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
یو شمیر سړونکو وایي چې د مشارکتي حکومت د جوړیدو پایله باید اوربند او سلبي. په سویډن کې میش د سیاسي او پوځي چارو یو کارپوه حکمت الله حکمت زموږ همکار وحید فیضی ته ویلي چې روسیې د امریکا په مشورو د افغانستان د سولې په اړه غونډه رابللې ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د مشارکتي حکومت وړاندیز څومره د عملي کېدو وړ دی؟
مشارکتي حکومت خپل نظریه یو اړتیا ده. دا اړتیا د افغانانو په ذهنیتونو کې په غوښتنو کې د ډېر پخوا څخه مطرح وله، ولې کوم وخت چې دغه غوښتنه د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د لخوا څخه د یو ضرورت په توګه باندې مطرح شوله، نو د یو وسیع ملاتړ څخه برخمنه شوله په کور دننه کې او په نړیواله کچه باندې. هغه څه چې وستاسو په سیمه کې په نړۍ کې ویني، هغه د همدغه لپاره چې یو مسالمت آمیز تغییر د ټولو افغانانو په حضور او توافق باندې او د یو نوې سیاسي ژوندانه د شروع لپاره د داسې سره منځ کول چې په هغه کې ټول ځانونه وویني، هیڅوک به برخه نه وي، ولی ورستۍ نتیجه هغه څه چې موږ سول هوايي سول هوي.
په روسي کې هڅه پیل شوې چې د افغانستان د سولې مسایلو په اړه تل غونډه جوړ شي، د نړیوال اجماع په برخه کې کدا غونډه تل وشي څومره مهمه ده؟
د مسکو ناسته البته چې مهمه ده. روسیا د یو نړیوال قدرت په توګه باندې د افغانستان سره په وچه کې د یو حقوقي گاونډي په توګه باندې او د پیښو د یو ګډونوال په توګه باندې بارزښت هواد دي. تر ټولو خلا د دې ناسته ارزښت هله زیات شو چې دغه ناسته په واقعیت کې د امریکا د متحده ایالاتو د ډیپلوماټیک ادارې او د خلیلزاد د ورستۍ سفرونو سره په کوردینه باندې کیږي. د غونډه ته د مسکو ناسته ته پراتلسم تاریخ باندې متضاد کورنۍ قطبونه، سیمایز او نړیوال قطبونه ور دعوت شوی دي. هله د چې د امریکا متحده ایالات هم په دغه کې فعال حضور ولري، تر څو پوري چې دغه ناسته په حقیقت کې د 28 د مارچ چې په ترکیه کې بکیږي د هغه د لپاره یو اساس وګرځي، تر څو چې د دغه غمیزه د ختم لپاره دغه پروسه په سیاسي روان باندې د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې نور هم ماموریت او موافقانه سرته ورسیږي.
څه فکر کوي د افغانستان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ټیمونه د مذاکراتو په برخه کې درمګړي هواد ته ضرورت لري که نه خپل کول شي خپل ستونزې په خپل حل کړي؟
مشته دی خدای داسې وخت او فکر راکې چې موږ خپل کورنی مسائل پر خپل سترخان باندې پر خپل هواد کې حل کړو، ولی زموږ وسنی وضعیت په کتو سره بیل نړیوال فشار څخه بیل درېمګړي د حالت څخه خصوصا دغه هوادونو د حالت څخه چې دا شل کال زموږ سره هم ظلمونه کړی دي، هم مشته د متحد په توګه باندې لاس را کړی دي، زموږ اقتصاد یې رغولې دي، مشته یو عالم امکانات برابر کړي، لکه د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه یاد ناټو ورغړي، د دغه هوادونو بیل فشار او بیل دخالت څخه د افغانانو اوسنۍ موقف دا نه دي چې دوی دی جوړجاړي ته ورسیږي، بلکې دوی به هم کېدای شي چې د جګړې یو بل شکل غوړه کړي، ځکه نو دخالت په اکټیو شکل باندې اوس هم ضرورت دی، کېدای شي تری وخت پورې نور هم ضرورت وي چې موږ د قطر د پروسې هغه لومړني مثبت نتایج ترلاسه کوو، جګړه درول کیږي، بین افغاني مذاکرات د هغه پروتوکول په ثمره باندې خلاصيږي چې هغه ته موږ تلپاته اوربند وي.
که موافقه وشي د ډلو ترمنځ با قدرت څنګه وشل کیږي؟ یوازې د افغانستان حکومت نه دی، په افغانستان کې نور حزبونه او ډلې هم شته دي.
د څلوېشتو کالو په جګړه کې ازمایل سوي لوري، د شلو کالو په جګړه کې ازمایل سوي لوري په راتلونکي مشارکتي حکومت کې نه باید برلاسي ولري. د دوی رول باید کومکی وي، د مشورې تر کچوي، او د دوی رول باید مثبت وي تر څو پوري چې دوی جګړې ته ونه درومي. اصلي قوت باید د افغان مدني ټولنې، د شذو د جنبش، د رسانیو، د استادو، د هغو مظلومو افغانانو چې د جګړې لپاره فقط قرباني واقع شوی دي، د هغوی په لاس کې. دغه یو درېمګړی قوت، یو درېمګړی انزور چې هغه په جګړه کې زده خل نه وي، ورور یې وژلې نه وي، د گاونډي هوادونو سره په همکاري کې پاتې شوی نه وي، د نړیوالو قدرتونو سره په څنګ کې درېدلې نه وي، دی دغه یو عنصر ته ضرورت چې راوندرونی او دغه موقته اداره یا مشارکتی د څه وخت اداره مخته بوزي کوم وخت موږ د ولسواکۍ فرمول ته داخلي جو بیا په هغه کې هم دغه شاغل چنن حزبونه لري تنظیمونه لري یا نور دا بیا کولای شي چې د ټولنې رائے ترلاسه کړي په رائے باندې راسي بیا د خدای وکوي چې هر څوک چې قدرت رسیږي
د امریکا غږ شنار رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو مفتشانو ویلي اوس هم ځینې خودغرضه بهرنی اړخونه د پخوا په شان لګیا دي. د سوریې د کورنۍ لسکلن جنگ د اور په لمبو تیل اچوي او د هغه کوششونو مخه نیسي چې د مذاکراتو د لارې د پای رسولو په خاطر کیږي. لیسا شتاین رپورټ را لېږلې سید سلیمان شایتاستا لولی.
د ملګرو ملتونو د مفتشانو په دې مستقل ریپورت کې په نړیواله کچا د څرګند او روښانه اقدام وختنه شوې ده. د دې ریپورت د لیکونکو باور د بهرانيانو لاسوهنی او د بے تفاوتۍ کلچر دوامدار سولې ته د مذاکرات لارې درسېدو لارې ډب کړې ده. دا آزاد مفتشان چې خپل ریپورت د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کمیسون ته د یک شنبه پر ورځ په جنیو کې وړاندې کړ. په دې باور دي هغه اوربند چې د روسي او ترکی په منګړیتوب تیر کال د سوریې د رژیم د مخالفانو تر کنټرول لاندې د ادلب ولایت کې د رژیم د ځواکونو او د مخالفانو ترمنځ لاسلیک شوی په فوق العاده توګه تر یو حده پورې د جګړو او تشدد په کمولو کې مرسته کړې ده. خو د دې کمیشن رئیس پاول پینرویل په ادلب کې د میلیونونو بې کوره شوو ملکي وګړو د ژوند په ښه کولو کې مرسته نه ده کړې. له شپږ میلیونه زیات سوریایي ملکیان چې 2.5 میلیونه کم کې ماشومان دي د نننه په جلا وطن کې ژوند کوي د بنیادي بشري اسانتیاو نه محروم دي، خصوصا په کومو کارونو کې چې د جنگ او بمباریو په وجه د خلکو کورونه د خاورو او خزلو سره برابر شوی دي. اوسیدونکو په جنگ کې د شاملو اړخونو لخوا په دوامدار توګه زورول کیږي او هر شیبه له خلکو سره دا ویره ده چې یا به د کومي وسلواله ډلې او یا د رژیم ځواکونه راشي او به نسی شکنجه بکړي او یا به د توقيف په دوران کې ووجني. د دې ریپورت لیکونکو وایي چې دا ډول تیری د جنگي جرمونو او د بشر په ضد د جنایاتو په ردیف کې حسابيږي. د ملګرو ملتونو د مفتشانو په دې مستقل ریپورت کې راغلي چې د حیات تحریر الشام او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په شمول هم جنگ کې شامل وسلوالو عین شان جرمونه کړی دي. په داسې حال کې ګنشمیر هیوادونو د تیرو لسو کلونو په موده کې د سوریې د کورنۍ جنگ په اور باندې تل تل شیندلي. په هغه هیواد کې د عمومي اقتصادي وضعیت په خرابولو کې هم رول لوبولی. مختلف خواو ته وسلې او نور مرستې په اسانۍ رسول کیږي. په میلیونونو ملکیان د خوړو، پاکو اوبو، تعلیم او روغتیا په شمول له بنیادی او اساسي بشري خدماتو نه محروم ساتل کیږي. په دې ریپورت کې ویل شوی دی چې د مسلسل انکار باوجود ځینو بهرنیو اړخونو لخوا په سوریه کې د جنگ لالې د بریز حاصلولو د کوششونو په وجه د مرګ او تباهۍ نه سوا بل څه د سوریې دولت په برخه شوی نه دی. لیکونکي وایي چې خود غرضه او فرصت طلبه خارجي طاقتونه د جنگ د اور په لمبو باندې تیر شیندي. په جنیو کې د سوریې د رژیم سفیر حسام الدین اعلی په ځواب کې پخوانی غلط معلومات تکرار کړل او ویل چې سوری حکومت د وسلوالو ټرورستانونه د ولس د ژغورلو او ساتلو لپاره جنګیږي. خو د ملګرو ملتونو مفتشانو دا استدلال گمراه کوونکې وباله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباشتن
قدر منو اوریدونکو تاسو امریکا غشنا رادیو زمغه خبري خبرونه اوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي